السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 13 نیټه د زفرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریډلې مه هېروي خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکر نه خبرونه وو
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی په کوټه کې د پولیسو پر یو لارې سوي 14 کلر تلج او کسان وژل شوی دی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي او د امریکا د سینټ مهم غړي د دفاع پر وزیر تور پورې کړی چې کانګرس ته د یو وړوکې حکومتي څانګې په سترګه ګوري اوس بشپړ خبرونه په کوټه کې د پولیسو پر یو لارې سوي 14 کلر تلج او کسان وژل شوي دي پولیس وایي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوی لارې له کوټې سوي ته روانه وه چې په نوي سریاب سیمه کې یو موټر ورسره ټکر شوی په دې پېښه کې 22 کسان ټپي شوي دي په وژل شوو کې شپږ پولیس او یو عام وګړی دی چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې د پاکستان حکومت د قانون وزارت امر کړی دی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره د قانوني او انتظامی چارې پیل کړي دا خبره د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په هغه غونډه کې سوې ده چې مشر یې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله په غونډه کې قومي کمیټې د خزانې وفاقي وزیر ته هم امر کړی چې راتلونکو 10 کالو کې د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخې تجویز دی د قومي مالیاتي کمیشن څخه منظور کړي دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه هلې ځلې ډېرې توندې شوې دي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له هغه وروسته کړې دي چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه یو اویا کسان ووژل د افغان چارواکو په وینا په وژل شوو کې پولیس او عام خلک شامل دي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال وویل
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکي خلکو ته وګړو ته مرګ ژوبلې راوختې ده زیاته او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته
وسلوال طالبانو د دې بردونو ذمواري منلې ده بل پلو د پاکستان او سعودي عرب په ګډون یو شمیر هیوادونو دا بردونه غندلي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د افغانانو مبارزه ستایلې ده په خبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ شوی مرکز ورسره هیڅ مرسته نه کوي دوی د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل که حکومت یې کورونه ور جوړ نه کړل نو ژمی به بیا په خیمو کې تیروي د اغېزمن شوو خلکو یو مشر سنمګل افریدي مشال راډیو ته وویل
سروه پورا نروشوی سروه پوتیرو لکه اوسه مشرون سندن ملو شو خبره وسره وکلا مو چا بوغه یک ما سروه پوتیرو را سر لورا سیږي زګه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمه کې جون تیرې دوسا پیره دا سس روان دل کا وس ټول پر دی خلک دره چوش زګه چې پر دی زل شو راي ولګ دل راي وړ غړ ته ونی شو راي خون شو راي دا یو کوم نره دا ټول پر دی کو تاون شو راي
د بیا بهلی د مرکز مشر یوسف خان وای په خیبر غوندی غرنۍ سیمه کې د اغیزمن سو کورنو سروي کول ګران کار دی خو دوی په سلګونه خلکو ته چکونه ورکړي دي او بیا هم له خلکو غواړي چې د خپل ستونزو لپاره یاد مرکز ته ورسي د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ پر حکومت ځغ کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د روس د مشکوکو مرستو په اړه پلټنې وکړي د سې شنبه په ورځ په دې اړه په سوي بحث کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو غوښتنه وکړه چې که رښتیا هم روس له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې وي نو بیا د افغان حکومت دا مسله پر نړیواله کچه راپورته کړي د یادې جرګې یوې غړې رڼا ترینی وویل
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفیږي نو ځکه مې دا هیله دا ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دوی دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي تر نظارت لاندې ونیسي که چیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځېږي
د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه به وغواړي چې په دې اړه دوی ته معلومات وړاندې کړي. روس دا خبره نه مني چې ګواکې له وسلوالو طالبانو سره مالی مرستې کوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ بې پیلوټ الوتکو د عام وسلوالو په ګډون د طالبانو مهم مشران هم وژل دي. په کورمه کې لوړپوړي نظامي چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکو په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژل دي. د دوی په وینا په دې کې 40 وسلوال د دوشنبې په ورځ او 11 د سې شنبې په ورځ وژل شوی دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو سرچینې له خولې د دې خبرې پخلی کړی دی چې په تیرو دوو ورځو کې له القاعده سره د تړلې حقاني شبکې د ځینو کمانډانانو په ګډون 40 غړي وژل شوی دی. خو یو افغان چارواکي بیا ای پی خبري اژانس ته ویلي چې په پرونی ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوی چې د په وینا د ابوبکر په نامه د پاکستانی طالبانو یو مشر هم شامل دی. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي تر هغه وخته به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نویو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپل نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي. جان مکین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي د کمیټې په افغانستان کې و ځواکونو ته د روزنې او سامان اخیستو لپاره د معلوماتو اړتیا لري. جان مکین د دفاع پر وزیر جیمز میټس تور پورې کړی چې کانګرس ته د یو وړوکی حکومتي څانګې په سترګه ګوري. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسۍ بې لارې فاتنجم څخه ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے لس پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپے دیش پیسې خرڅېږي. یو پاؤنڈ په 120 روپے او په 120 روپے دیش پیسې. یو یورو په 125 روپے لس پیسې او په 125 روپے 50 پیسې. یو ریال په 28 روپے 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.5 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے لس پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 55 پیسې. په یو پاکستان روپے 3.5 اته ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 شپږ ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم د موسمیت محکمې په وینا چې سبا به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سینټی ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سینټی ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې په واوري په کوټه کې د پولیسو په ګاډي په بمی حمله کې و کسان بجل شوي او تر شلو زیات ټپي شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د جګړو ځپلو سیمو خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغونه کې دي له دوی سره مرستې یقیني کړي.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ولسی ادب په ارزښت او تاریخ یو دستوره کړې ده.
قام د زانی ملی سماجی کلتوري او ماش چوکاټونو کې د جنتی رغلو د ستورتوای
او په خیبر پښتونخوا کې په پښتو فلمونو او سینماګانو تفصیل درکو.
کم په خبر کې کم اس کم په لکه بیا مې سیستم روان دي. کم اس کم مردان شو یا سوار شو په دې ایریاس کې جوړ شي نو دا یو کمپټیشن موجود شي.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوټه په نیو سریاب سیمه کې د پولیسو په دوو گاډو نن سهار هغه مهال به می چاودنه شوې ده کله چې دغه گاډي د سریاب نه کوټه ته را روان وي. په پیخه کې شپږ پولیس او یو عام تن وژل شو او تر شلو زیات نور ټپي شوي دي. پولیس ته هم وایي په دې پیخه کې یو شمیر عام وګړي هم ټپي شوي دي چې تر اوسه د دې پیخې ذمہ واري نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په نیم سری اپسیمه کې نن سهار هغه محل و زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو دوه لاریان د سریاب څخه د کوټ شار په لور روان وي. په چاودنه کې تردمګړی پورې شپږ پولیس والا او یو لاروي وجل سوی او دوه نور ټپیان سوی دي. څوک چې سم د لاسه د امبولانس د لارې د کوټ وسیول هسپتال او سی ایم ایچ ته د علاج لپاره را رسول سوی دي. چیر چې د روغتیا صوبای سکتر عصمت الله کاکړ سم د لاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټفیانو د علاج لپاره و اسپیټال ته راغوښتي دي. بل خواته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردي عسكر د پیښ وځای ته رسیدلي او د پیښ پلټنه پیل کړې ده. پر دې مهال د خبريالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مشر او درزاک چیما د شپږو پولیس والا او د یو لاروي د وژنې تصدیق کړې دي. نو موږ وویل چې د لومړی پلټونو څخه دا سبري شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. د پیښ پر ځای د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې لامل یې اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکونکي په نشه کوي چې مخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزور کول دي.
اپریشن رد الفساد سے پہلے یا اپریشن ضرب عزم سے پہلے
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وای چې د وسلوالو ډلو په ځد د رد الفساد او ضرب عزم د عملیات فلکې دوس خلمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ځد د ترګری پلانینګ کاوي. اوس دوی په افغانستان کې پر ځایونو جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری هم سخت خواشنی څرګنده کړی ده او پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دی و کوماري. بل خواته د کوچ په کمبرانی سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له عمله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وجل سوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټې ویلي دی چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلی سیمو غځولو لپاره د قانون او انتظامی ګامونه پورته کړي او د خزانه وفاقي وزارت ته امر کړي چې د فاټا راتلونکي لس کال لپاره د بجټ یو برخه د ان اف سی نه منځوري واخلي. د فاټا اصلاحاتو او فاټا په کامی بهیر کې شاملولو لپاره د کمیټې غونډه تیر مخام په اسلام آباد کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال رفعت انجم راکوي.
په فاټا اصلاحاتو عمل درآمد پاړه جوړ کړی شوی کامی کمیټه د پاکستان قانون وزارت ته امر کړی چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلی سیمو غځولو لپاره د قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جا چغستو په اړه د نهې په مخام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمیټه غونډه وشوه. کمیټه د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخیستو او ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دی. کمیټه د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واغستو او خپل وینا کې وویل چې سپریم کورټ او های کورټ د رائے کار تر فاټا غزول لپاره بل لوړاندې په قامي سملې کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قامي کمیټې د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکي لس کالو لپاره د قبایلی سیمو لپاره د بجټ یوې برخې تجویز دی د قامي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د اتوار پر ورځ د پاکستان د پارلیمان د قانون او انصاف کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ځای د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو منظوري ورکړل شوی و. حکومت به اوس دغه قانون مسودا پارلیمان ته منظوره لپاره وړاندې کوي. واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلی سیمو ځینو منتخبو پارلیماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو، پاکستان، سعودي عرب او برتانیې په افغانستان کې د نهي دورځي خنړی بریتونه غندلې دي. د ولسمشر اشرف غنی په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خنړی بریتونه د مخالفو وسوالو د جنایات یو بل نمونه ګرځولې او ویلې دي چې وسوالو زکه دا ډول بریتونه ته مخه کړی دا چې په دې ورستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې ورته درانه زیانونه رسیدلی دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمیر هیوادونو افغان چارواکو پر عکس العمل د اجمل ان تفصیل ورو.
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو پاړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستان او د دوی د ملاتړ لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایي رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه،
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختي ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
تر ټولو خونړی ډله ییز برید د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیې قومندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیې قومندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیانې ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیې قومندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټری بمی برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویش پولیس او پنځه ملکیانې ووژل او پنځلس تنه نورې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور هم د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده، افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډېر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوې. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په پاکستان کې د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته چې حقانی شبکې برمته کړې وه، یو ځل بیا د شبکې ته پام زیات شوی دی. حقانی شبکه چې یو وخت امریکا د استخباراتو یا سیایې یوه مهمه ملاتړې ډله بلل کېده، اوس د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګیدونکې خطرناکه ډله ده. د حقانی شبکې د جوړېدو فعالیت او اوسنی وضعیت په اړه فرانس پریس اجانس راپور جوړ کړی چې
حقانی شبکه چې مشری سراج الدین حقانی کوي او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر دوهم مرستیال ټاکل شوی و، اوس په افغانستان کې د زیاتو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د واشنگتن د ویلسن سیډنیز مرکز غړی مایکل کوګلمن فرانس پریس ته ویلي، امریکایي چارواکي حتی په خپلو شخصي ناستو کې د حقانی شبکې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. فرانس پریس د حقانی شبکې د جوړېدو په اړه وایي، دا شبکه پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په اتیام لسیزه کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې و د امریکا په ملاتړ جوړ کړه. جلال الدین حقانی د وسلوالو فعالیت د تنظیمولو او زړورتیا له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے توجه ځان ته جلب کړه او د امریکا د هغه مهال د کانګرس لغړی چارلی ویلسن سره یې کتنه وکړه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه خبرې کولې، له عرب جهادیانو لکه اسامه بن لادن سره هم نږدې اړیکې درلودې. په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل، له کله نه چې حقانی شبکې د امریکا پر ضد فعالیت پیل کړی دی، واشنگتن د دې شبکې د منځه وړلو هڅه پیل کړې ده.
حقانی په لومړیو کې له امریکا سره ښې او نږدې اړیکې لرلې او د امریکا د ګټو لپاره یې فعالیت کاوه، خو اوس د متحده ایالاتو پر ضد کار کوي. حقانی شبکه له سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري ځکه میرمنې عربه ده. دغه راز دا شبکه د پاکستان له استخباراتو سره ښه روابط لري.
په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا له بریدونو وروسته طالب وسلوالو او حقانی شبکې پاکستان ته مخه کړه، چیرته چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بیا د حملو د تنظیمولو لپاره دغل تخوندی پنازین جوړ کړل. د امریکا بے پیلوټ الوتکو په وار وار په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کیږي حقانی شبکه مرکزونه لري بریدونه وکړل. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې څو ځلې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه اخیستي دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکه نه پنخه کوي. د چارو کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې تر کومې پورې پاکستان په صادقانه توګه د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي دا شبکه له منځه نه ځي.
هر زمانی کې پاکستان از حمایت این گروه در آشکار و پنهان
ترڅو پوری چې پاکستان پر رښتینی ډول ونه غواړي نو د دې شبکې ماتول سخت کار دی، ځکه چې د پاکستان استخبارات له دې شبکې کلک ملاتړ کوي.
پښتنه دا چې په څه دلیل د حقانی شبکې او پاکستان ترمنځ د اړیکې خبره کیږي. پاکستان خپل سیال هند ځانته یو جدي خطر ګڼي او په افغانستان کې د هند د نفوس پړه اندېښنه لري. د واشنگتن د ویلسن تحقیقاتي مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي لپاره له حقانی شبکې او طالبانو استفاده کوي. فرانس پریس وایي پاکستانی سیاستوال او د دې هیواد پخواني پوځي مشران حقانی شبکه د خپل هیواد د ګټو د خوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د حقانی شبکې په ګډون پر خپله خاوره د فعالو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان په دوه مخیزه تګلاره او تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې زرګونه سرتیری او ملکی وګړي وشل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی د جګړه ځپلو سیمو خلک په پیښور کې د خیبر ایجنسی د بیا بحالۍ مرکز نه شکایت کوي. وایي هلته په زیاترو قومونو کې اوس هم د ړنګو شوو کورونو د بیا رغونې سروې نه ده شوې او ګڼ شمېر خلک د دغې کورونو د بیا رغولو د معاوضې نه محروم دي. دوی دا هم وایي اوږده موده کډوالۍ یې تېره کړه او اوس دې د ژمي د راتګ نه مخکې دغه معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د سیمې نه فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډې او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه یې په تیرو جګړو او پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي وای، په خیبر هاوس پیښور کې د بیا بحالۍ په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره قومونو کې خلکو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باډې ملک دین خیلو میرباس خان پردی هم د بیا بحالۍ دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وایي
موږ د زولې زو په کیم کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تېرې دي. مطلب دا دی چې موږ ملک نه رای ډېر خور دی را خل غریبون دی دغه خپل کورونه را لوسه برانونه جاړې بعد ورځې په باندې تېرېږي. بس مهرباني راوشي چې پر سروې را جلتي وشي. بل دوه ما خبردارو چې پر سروې کې مطلب دا دی چې داسې معاملار موږ سره شروع رو چې نیمه شوې رو نیمه نو شوې رو چا یې کړې رو چا یې نه رو کړې. مهرباني راوکي چې په صحیح طریقه را موږ را سروې وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پردی هم دلته موجود وو او وی ویل
دا داسې کور دی چې سروې پوره نرو شوي سروې پوتېرو لکه اوس مشرونو سره نن مې لږ خبره مې سره وکړه مو چې بوغیا کې ما سروې پوتېرو هر سر له ورسېږي ځکه چې خلکو له تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې ژوند تېرېدو سپېرې دا څه سره وندل لکه اوس ټولو پردي خلک دور چا وشي ځکه چې پردي زل شو رای ولګ دلای رای وړ غړ ته ونی شو رای مخون شو رای دا یو کوم نه دا ټولو پردي کو تاون شو رای
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحالې څنګه مشر افسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثر شو کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باډې او تیرا میدان په لری پروتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی. خو چې د چا کور د سروې نه پات شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ولسی ادب په ارزښت او تاریخ یو دستور جوړ کړی و چې د پښتو ولسی ادب لکه چاربیته ټپا سندرې او داستانونو او دا شان په نورو اړخونو بحث وشو. دغه یو وختونه هم پکې وشوه چې د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره څېړنې او لیکل وکړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان نورو.
دا عبدالولی خان پونتون مردان پختو سانگ مشر ڈاکٹر سہیل پخپل مقاله کې دا پختو پختنو او پختنواله کې په اولسی ادب رڼا واچولا او وی ویل چې تر سو پورې دا پختنو په ټولنه کې د حجره روایت ژوندې او اولسی سندرې موسیقي ټپې او چاربیتې مخ په وړاندې تلې خو د دې په وینا اوس د حجره ناسته پاسته کمه شوې ده نو ځکه دغه اولسی ادب هم په رکېدو دی
ملی سماجی کلتوری او معاشی چوکاٹونو کی دا جن تیرولو حاغ دستور توائی چپاگے کی دا زرگونو کلونو دا روایاتو تحفظ ہم دے ارتقا ہم او دا بدون لپار فرختیا ہم
دا پختو اکیڈمی پخوانی ڈائریکٹر او سیڑنکارا ڈاکٹر سلمہ شاہین اوائل باید چی دا اولسی ادب پا ہر سنف لکا ٹپا چاربیتا او رومانی داستانون سیڑنیو شی زکا چی دا دی پا وینا دا انگریز دا وقت نرستو پا دا غاسنافو دیر کم کار شوی دی
فوک تیٹر دای چی کلا پکلو کی بخزی رازویزی شو سندر بیویلی نبدی کی با ٹپا کی مکالمہ کی دا چی دا جمعہ تورا طالبہ
دا باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ مشر او سیڑنکار ڈاکٹر خادم حسین اوائل چی دا یو کام جبا کلتور او اولسی ادب کمزور کیدل یا ختمیدل دا غی کام دا رکیدو پمانه دی او باید چی دا پختو اولسی ادب جوندے ساتر دا پارا عملی کار اکلی شی
دا غی تسلسل اگر دا شاعری پر شکل کیدل کاغذ دا کسی پر شکل کیدل کاغذ متل پہ شکل کے رہے کاغذ روایت پہ شکل کے رہے کاغذ رسمون اقدار و داخلوں پہ شکل کے رہے داغے تسلسل کی گئی کلتور کے تسلسل سر
دا دستوری پپایا کې دا موسیقي بندار جوړ شوی او چې سندرغاړو پکې اولسی سندرې چاربیتې او ټپې ویلې خالد خان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د نهې په ورځ په ننګرهار کې په پوهنتون کې د سولې ملي کانفرنس تر لاسلیک لاندې یوه غونډه ترسره شوه چې زده کوونکو پکې د ټولنیزې سولې په اړه بیلابیل عوامل څېړلي وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ټولنیزې سولې په اړه دغه کانفرنس په ننګرهار پوهنتون کې د سولې مرکز جوړ کړی و چې د پوهنتون پر یو شمېر استادانو سربیره پکې په سلګونو تنو محصلانو هم ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی بابرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل محصلانو ته یې د ټولنیزې سولې په اړه د څېړنو سپارښتنې کړې وې چې په کنفرانس کې یې ګډونوالو سره شریکې کړې.
سولې نه هدف یوازې دا نه دی چې موږ ښکېلې غاړې په دې ګرمو چې ټوپکې په لاس کې د یو بل ولي. د نننۍ کانفرنس یوه موخه هم همدا ده چې هغه تحقیقات چې زموږ محصلینو کړي دي هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي او دغه ستونزو په موجودیت کې شخړه رامنځته کیږي او کله چې شخړه وه هلته سوله نه وي. نو موږ اول یوه ستونزه درک کړې ده بیا هم د هغه ستونزې عوامل پیدا کړي دي او بیا هم د هغې بدې اغیزې په ټولنه باندې چې دي په هغې باندې بحث کړی دی البته زموږ محصلین.
په کنفرانس کې یو شمېر ځوانانو د ټولنیزې سولې په اړه خپلې څېړنې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. د ننګرهار د حقوقو پوهنځي د څلورم کال محصل او د سولې مرکز یو تنغړي عباسین غوثي چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سولې په اړه او د کړکېچ په اړه ډیر سماز د کړل او په دې باندې پوه شوم چې یوازې د جنگ لاس اخیستل یوازې سوله نه ده سوله نور اړخونه هم لري چې هغه ته انسانانو ته ټول حقوق ورکړل شي دا خپل سوله ده.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل وحید زهیر هم یو له هغو محصلانو څخه و چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
خلکو کې دا فکر عام دی چې سوله یوه سیاسي پدیده ده او یوازې د دولت چارواکي یا څوک چې په دولت مسؤلین دي دا خلک مسؤول دي چې سوله تکار وکړي او سوله راوړي. نه خبر داسې ده چې سوله ټولنیزه پدیده ده او د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې ټولنې تکار وکړي.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی د سولې په اړه یو کتاب تیار کړی او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون په تدریسي نصاب کې منظور کړي چې په دویم سیمستر کې به د ادبیاتو ژورنالیزم حقوقو شریعت او د ښوونې او روزنې پوهنځیو کې به یې په تدریس کولو پیل وشي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د بوروال کاکړ ناورو.
په کوټه کې د پولیسو پر یو لارې سوي 14 کلر تلج او تنه وجل سوي او تر 22 زیات ټپيان سوي. د پولیسو وای دا پیش هغه محل رمسته سوا چې د دوی لارې لکوټي سوي ته روانه و او په نوي سرياب سیمه کې ور باندې د غبرت سوي چایز موري نه منلې. د پاکستان حکومت د قانون وزارت امر کړی چې قبایلی سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره د قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. د خبره د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې سوي چې مشر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له هغه وروسته کړې چې په پکتیا او غزنی کې بردونو لږ تر لږه یو اویا کسان ووژل. وسلوالو طالبانو د دې ذمواري منلې. په خبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ کړل شوی مرکز له دوی سره هیڅ مرسته نه کوي. دوی د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته ویل چې که حکومت یې کورونه ورجوړ نه کړي نو بل جمعې به په خیمو کې تیروي. د بحالۍ مرکز د مشر یوسف خان ویلي په خیبر غونډې غرنۍ سیمه کې د اغیزمنو کورونو سروې کول ګران کار دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ پر حکومت ځخ کړی دی چې له وسلوالو طالبان سره د روس د مشکوکو مرستو په اړه دی پلټنی وکړي. د سې شنبې په ورځ په دې اړه پاسوی باس کې د مشرانو جرګې او شمیر غړو غوښتنه وکړه چې که روس رښتیا له وسلوالو طالبان سره مرسته کوي نو افغان حکومت دا مسله په نړیواله کچه راپورته کړي. او د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي تر هغه وخت به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نویو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ورسپانه د نویوم نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د آبی وسایل او وفاقي ادارې راپور تر مخه په ډیمونو کې د اوبو ذخیره خطرناک حد پورې کمیدو وروسته صرف 50 لکه اکل فټه پاتې شوی او د اوبو کمی پوره کول په غرض سره توربیلا او منګل ډیم نه د اوبو اخراج کم کړی شوی. ورسپانه لیکي چې د تشویش خبره دا ده چې هر کال پاکستان د اوبو د کمی سره مخ وي خو حکومت د ستونزې حل لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي. ورسپانه لیکي چې هر کال 1.5 میلیونه اکل فټ اوبه په بهر کې ملیږي نو حکومت لپاره کار دی چې نوې ډیمونه جوړ کړي چې دا اوبه پکې ذخیره کړي شي ځکه چې دومره زیات مقدار کې اوبه په بهر کې شاملېدل د فکر وړ خبره ده. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن سیکرټر بابر یعقوب د سرشمیرنې وروسته د نوو انتخابي حلقه بندیانو او انتخابي فهرستونه تیارول ضروری ګرځولې دي. ورسپانه لیکي چې نه صرف نوې حلقه بندیانې او انتخابي فهرستونه تیارول ضروری دي بلکې ټول ټاکنې هم په خپل وخت کول پکار دي ځکه چې دا یو آئینی غوښتنه ده. نو الیکشن کمیشن له پکار دی چې زر تر زره دی دا کار شروع کړي او متعلقه ادارو له هم پکار دی چې په غیر د سزن نه دی معلومات الیکشن کمیشن ته ورکړي چې دا دواړه کارونه زر تر زره وشي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د منصوبه بندۍ ترقی او اصلاحاتو وزارت د روان مالی کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام تر لاندې روانو منصوبو جایزه واخیسته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې ترقیاتي پروژې پوره کولو لپاره د 10 ارب روپو کمی سره مخ دی او مرکزی حکومت ورته پر وخت وسایل نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار وایي چې ملکی معیشت مستحکم دی او روان کال تر اخیره بعد ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي شي نو په داسې حالاتو کې خیبر پښتونخوا ته پر وخت وسایل نه ورکول لړ کې دی د متعلقه محکمو نه پلټنی وکړي شي. ورسپانه لیکي چې ټولو ته معلومه ده چې تر هغه غری پر ضد جنگ کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو ته تر ټولو زیات زیان رسیدلې دی نو حکومت له پکار دی چې دې طرف ته خپل پام را وګرځوي او خصوصي مراعات او فندونه دی ورته ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. عرب نیوز ورځپاڼې سعودي عرب ته د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر او دوانو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو موضوع راخسته ده. بلخوا د نېشنل ورځپاڼې د عمان په سرخار مسکت کې د هغو څلور اړخیزې غونډې موضوع راخسته ده چې پکې د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د شروع کولو په اړه بحث شوی دی. د دوانو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د سعودي عرب نه خبریدونکو عرب نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر ګول پوره سعودي عرب ته د خپل دورې پر مهال د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دغه هیواد د پاچا محمد بن سلمان لخوا هرکلی وشو. د ورځپاڼې په خبره په تیر نومبر میاشت کې د پوز د مشر ټاکل کېدو نه پس سعودي عرب ته دا د جنرال باجوا درېما سرکاري دوره وه. د ورځپاڼې په خبره د جنرال باجوا او سعودي پاچا ترمنځ د ملاقات کې په دوه اړخیزو معاملو او په خاصه توګه په پوځي چارو خبرې وشوې. ورځپاڼه زیاته وی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د رشتې نه علاوه مذهبي تړاو هم شته او د سیمه ییز استحکام په لړ کې د دواړو رول ډیر مهم ګڼل کیږي او دواړه هیوادونه د ملګرتیا ته ډیر احترام لري. ورځپاڼه لیکي چې د دې احترام ثبوت هغه وخت تر سترګو شو چې کله د اګست په میاشت کې د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خان کانه باسي سوګند پور تکړو نو د لومبای سرکاري دورې لپاره د سعودي عرب انتخاب وکړو او چې دا شان د لسیزو جوړ تعلق نور پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په خبره سعودي عرب ته د تلو نه مخکې جنرال باجوا د تیر خالی په ورځ د متحده عرب امارات وزیر اعظم او نائب ولسمشر شیخ محمد بن راشد المکتوم سره هم ولیدل او د دوه اړخیزو معاملو او پوځي اړیکو ترڅنګ په ستراتیژیکي او سیمه ییزو معاملو یې هم خبرې وکړې. بلخوا د متحده عربي اماراتو نه خبریدونکي د نېشنل ورځپاڼې په خپل راپور کې د خلیجی هیواد عمان په سرخار مسقط کې افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو په لړ کې شوې د سلورو هیوادونو د غونډې موضوع راخستې ده چې پکې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان برخه درلوده. ورځپاڼې لیکي چې دا د دې سلورو هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه وه چې د اسلام آباد د غونډې نه شپاړس میاشتې پس وشوه. دا غونډه په داسې حال کې را جوړه شوې وه چې د امریکا لخوا د افغانستان په اړه په نوې اعلان شوې تګلاره کې په طالبانو د نور فشار او پاکستان باندې د وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو غږ شوی و. ورځپاڼه د عمان د خارج وزارت د چارواکو له قوله لیکي چې پاکستان په دې لړ کې ډیر مهم رول لري او هغه ځکه چې دغه هیواد په طالبانو هم ډیر اثر لري. بلخوا د چین استازي به د سولې په لړ کې د تګلارې جوړولو حل باندې کار کوي او امریکا به په دې لړ کې کړي ژمنې ساري.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، امریکا د عراق او کردانو ترمنځ په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده خو وایي واشنگټن په دې شخړه کې له یو سره هم نه دی ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له کردانو نه ځینې مهم ځایونه هم نیولي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې د بوریوال کاکړ ناورو.
امریکا وایي د عراق او کردانو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري خو په دې شخړه کې نه له عراقي او نه هم له کورد غاړي سره ولاړه ده. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په وینا کې وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، موږ له یوې غاړي سره هم نه یو ولاړ، خو دا خبره مو نه ده خوښه چې دوی په خپل منځ کې په شخړه اخته دي. ولسمشر ټرمپ ویلي، د امریکا له کلونو راهیسې له کردانو سره ښې اړیکې پاتې شوې دي او هم یې له عراق سره ملګرتیا پاتې شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبر له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو په تیل شتمنه سیمه کرکوک کې مهم ځایونه له کردانو ونیول. د عراقي ځواکونو لخوا په نیول شوو ځایونو کې د تیلو زیرمې، پوځي ځایونه او د ګورنر کور شامل دي. دا په تیرې میاشت کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنې وروسته د عراقي پوځ او کردي پیشمرګه ځواک ترمنځ لومړۍ لویه نښته ده. کورد چارواکي وایي، د کرکوک اوسیدونکو د خپلواکۍ لپاره په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په پراخه کچه برخه اخیستې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي، په کرکوک کې د دې مهمو ځایونو نیول د عراق د یووالي پر ځای ساتلو لپاره اړین و. امریکا
پر عراق او کردانو ژغ کړی دی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، هغه ځکه چې د واشنگټن په وینا د عراق هغه دشمنان بلدی ګټه واخلي کوم چې په دې هیواد کې نسلي او فرقیز تشدد تلمن وهي. اروپایي ټولنې هم پر دواړو غاړو ټینګار کړی دی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د عراق د یووالي او کراری پر ځای ساتلو لپاره په خبرو اترو یوه حل لاره ولټوي. د کوردی ځواکونو ویان بیزاد احمد د دې پخلی کړی دی چې وفاقي ځواکونو مهم ځایونه نیولی دی او د ده په وینا پر دې مهال درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه ته
یو څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې د پاکستان لخوا د هغه ترک کورنۍ ترکی ته د سپارل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد له یو خاره تختول شوې وه. ورځپاڼې لیکي دغه ګام د هیواد د خپلو او نړیوالو قوانینو سرغړونه هم ده، ځکه چې عدالت د کسانو په ملک کې د پاتې کېدو حکم ورکړی و. دغه کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ هم حاصل و. د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
ډان رسپانه د رپورټونو په حواله وای، هغه ترک کورنۍ چې په دې وروستیو کې په لاهور کې تختول شوې وه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی، ترکی ته سپارل شوې. رسپانه دا ګام د ځایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي، ځکه چې عدالت د دغه کورنۍ په پاکستان کې د پاتې کېدو حکم ورکړی و. رسپانه لیکي که څه هم د پاکستان لپاره د ترکی حکومت او د رجب طیب اردغان سره ښه تعلقات ساتل ضروري دي، خو دې ته هیڅ ضرورت نه و چې پاکستان د بهرنۍ ایجنډې لپاره د خپلو او نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي. رسپانه لیکي دا قسمه ګامونه د پاکستان مقام کمزوري کوي چې د نورو هیوادونو په ناسمو رویو آواز پورته کړي. د رسپانې په خبره په پټه د دغه کورنۍ له هیواده د وستلو پرته بله کومه لاره به ضرور موجوده وه. رسپانه د هایکورټ د حکم ظاهرا خلاف ورزي د اندېښنې خبره بولي. ډان رسپانه لیکي کېدای شي چې د انتظامیې د دې ګام تر شا څه رسمي یا قانوني وجه وه، خو پکار ده چې عدلیه د دې وضاحت وغواړي او بیا د معلومات په ولسي کچه په ډاګه کړي. د ترک کورنۍ قانوني مشیر دعوه کړې چې اټرنی جنرل ویلیو چې د یو این ایچ سی آر تحفظ لرونکي کسان له هیواده نشي وستل کېدی. رسپانه لیکي دغه خبره اوس نوره هم مهمه شوې ده، ځکه چې رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د ترک پناه غوښتونکو د تحفظ موده د روان کال د نومبر د 2013 کال تر اکتوبر او غزوله. رسپانه لیکي هغه کسان چې په پاکستان کې اوسېږي، کاغه ملکی وي که غیر ملکی، د تحفظ کمزور نظام د ټولو ژوند باندې اثر کوي. رسپانه په دې کې د لادرکو کسانو مثال ورکوي چې د یوې لسیزې نه زیاته موده شوي چې دغه مسله په ځای پاتې ده. رسپانه لیکي په دې رسو کې په سند کې د کسانو د لادرکه کېدو زیات کیسونه مخې ته راتلل څرګندوي چې ریاستي ادارې د غیر قانوني ګامونو خلاف هیڅ نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ له وسلوالو طالبانو سره د روسته مرستو په تړاو د جدي سیړنو غوښتنه وکړه. د دغې جرګې غړو د نهې ورځې په ناسته کې وویل کچیرې دا موضوع حقیقت ولري باید نړیوالې ټولنې سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روس له تیرو 13 میاشتو راهیسې له طالبانو سره د تیلو په مت کې هره میاشت میلیونونه ډالر مرسته کوي. خو په کابل کې د روس سفارت مشال ریډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا موضوع رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار ناجیا ساپای راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري، دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان
افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي تر نظارت لاندې ونیسي. کچیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیا له تیرو 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلوه خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب خارجه یا مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو په رابطه چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپره شوي دي. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیا له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جعلي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي. له دې ټولو سره د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې امله له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دغو کتونکو په وینا وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو باید موثق اسناد راټول او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د استاد شاولی په غږ کې د غزل ترازو.
Thank you.
سو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د افغانستان خوست سیمې ته ځو چرته چې امنیتي چارواکي وایي د هیواد په سویل ختیځو سیمو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی دی. نو ځکه مخالفینو چاودنو او ځانمرګي بریدونو ته مخه کړې ده. دوی زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه وسلوال دې ته نه پرېږدي چې دوی په سویل ختیځو سیمو کې ځانونو ته خوندي پټنځایونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
یاد سرګندونی د سه شنبه پر ورځ د 203 تن در قول اردو قماندان تورن جنرال شورګل په خوست کې د ملي اردو د پله خایستري وا د منسوبین او سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وکړي. شورګل پښتون ګډونوالو ته په خپل خبرو کې ویل د افغان سرتیرو لخوا په دې ورستیو کې د پکتیا په جانخیلو، زرمت او سمکنیو کې د مخالف وسلوالو د تحرکاتو ځپل او همدارنګه د خوست د مسافرو د سقوط مخنیوي په ډاګه کړی چې هغوی کولای شي خپل سیمه وساتي. دښمن اوس مهال زموږ سرتیرو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. هغوی پرته د بمونو له ښخولو او دا چې انتحاري او ځانمرګي بریدونه کوي نور څه نشي کولای. یعنی هغوی اوس جګړه بایللې ده. زموږ سرتیري د مسؤلیت په ټول ځون کې له مدافعې تعرضي حالت ته داخل شوي دي. په کومو ځایونو کې چې مخالفین ځانونه پټوي زموږ سرتیري پسې ورځي او هغوی له منځه وړي. د سویل ختیځ زون امنیتي چارواکو داسې مهال په خوست کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او خبرې کولې چې وسلوالو په پکتیا کې پر امنیه قمانداني انتحاري بریدونه وکړل چې د نورو تلفاتو ترڅنګ د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال توریالی عبدالنی هم پکې ووژل شو. بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د نړیوال قاطع ماموریت له چارواکو هم وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونو سره دې د منظم پلان له مخې په ځینو عملیاتو کې په هوایي برخه کې همکاري وکړي.
په دغه برخه کې زموږ د قاطع ماموریت د همکارانو هیله کوم چې په بعضی مهمو عملیاتو کې دوی زموږ د قوتونو هوایی لاسنیوی وکړي او په دغه برخه کې د یو مشترک تدابیري پلان په تطبیق سره وکولای شو چې دښمن وځبلای شي.
د پروګرام په پای کې د تندر قول اردو قمندان د خایسته لوا د څلورم، پنځم، شپږم او اووم کندک د هغه جګړې زودندو د ستاینې لپاره چې د پکتیا په جانخیلو، زرمت او سمکنیو همدارنګه د خوست په مساخیلو ولسوالۍ کې ترسره کړي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تقدیرنامه د دوی په استازیتوب د لومړی خایسته لوا قمندان ته وسپارله.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا وریدونکو د بونیر رانیګټ لرغونی آثار په اړه په هان وای چې د زرګونو کالو په خوانی واضح آثار دی او د آثار د سیمې د ګټې لپاره هم استعمالې دي. شی ولې د حکومت له خوا د مناسب پاملرنې د نشټوالي لوجه د تباہی سره مختی. د رانیګټ لرغونو آثار په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع بونیر سرخار ډګر نه اویا کیلومتره لرې نوګرام نومي کلی کې د رانیګټ لرغونی آثارو په اړه پوهان وای چې 2000 کال وړاندې دا سیمه د هغه وخت یو خیسته او لوی آبادی و. رنیګټ کې د دولت لخوا لګول شوی معلوماتو ترمخه دغه لرغونی آثار کال 1903 کې مونده شوی، وروسته کال 1910 کې پرې سروي وشو، او بیا کال 1915 کې د پاکستان دولت پرې د جاپان حکومت په مرسته د برسېره کولو کار شروع کړو. د بنیر سره تعلق لرونکي د لرغونو آثارو پوهان حیدر علی خان اخونخیل د رنیګټ اهمیت په اړه وایي.
راجا اور انمی وسړی تیر شوی دی، هغه د تخبای حکمرانو داغه ملکه چې ده نو هغه رانی د دغه دارو خلافه وا، او د 327 قبل مسیح کې چې کله سکندر اعظم دغه فلور باندې راغې د اودیانه تکله انټر شو، او هغه د مختلف علاقې وهلي د علم فلار باندې چې کله هغه راغې دا د اودیانه اخیرنۍ قلاوه دا قلای اوهلاو د دې زینه د هند په ګودر باندې پوری وت دغه ته ټیکسلا ته پوری وت د ټیکسلا بادشاہ ور لډیر خو ویلکم ورته وکاو، او د هغې نه بعد هغه جهلم دغه راجا فورس اوه، او دغه سي دغه دغه مهم چې نو سرته ورسید.
رانیګټ لرغونی آثارو ته وخت په وخت سیلانیان ورزي، ولې د مناسب معاملرن نشوالي لوجه د قیمتي آثار له تبای سره مخ دي. د سواد سره تعلق لرونکي خبريال او سیلانې امجد علي صاحب چې دغه لرغونی آثارو ته رسیدلې وایي چې د نړۍ په تاریخي کتابونو کې دې سیمې ته لوی اهمیت ترلاسه ده.
دې ګټ کې دلته کې یو بوتګر بناسو، هغه به بوتان دلته کې جوړول، یو کس په دوه کسبو دې ته به وایي چې ویل کېږي چې دې ته به ګټه د تخبای نه راتله، او هغه به د دینه چې کوم دینو په ښایسته طریقه باندې د دې بودا مجسمې جوړولې، او دا په دې نړۍ کې تقسیمې دي. دا څه تقریبا په 15 کیلومتره کې د دې د آثار پراته دي کنه، نو دا قتل غوړي، او دا تاریخ چې کوم دی د ټولو پښتنو ته خول غوړي.
درانیګټ لرغونی آثارو بچ ساتلو په اړه د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې چارواکي وای چې دغه لپاره دوی ساتونکو ساتره، او اوس د خیبر پښتونخوا دولت د لرغونی آثارو بچ ساتلو لپاره لوی رقم منزور کړي، ځکه دوی به د قیمتي آثار بچ ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ستوندې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی، هر ګل پورس په کم یو لس بجه،
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته د پښتو فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده چې په پاکستان کې د سینماګانو پر ځای اوس تجارتي ودانۍ جوړیږي چې لکه بلې ورځ په ورځ سینماګانې ختمیږي، او په ټول هیواد کې یوازې 100 سینماګانې پاتې شوې دي. باید چې په پېښور، مردان او نورو ښارونو کې په حکومتي کچ سینماګانې جوړې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
په پېښور کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو او پروډیوسرانو جاري شوی یو بیان کې ویلي چې د پېښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي، د کومې په وجه چې فلمی صنعت ته ډېر زیان ورسېدو. د بیان تر مخه د نن نه لس کال وړاندې یوازې په پېښور کې 40 پورې سینماګانې وې، اوس 100 پاتې دي، او دا شان په مردان او سوات کې هم سینماګانې بند کړې شوې. د پښتو فلمونو ډایرکټر شهید عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور کې کم از کم هو لکه بیا میو سیستم روان دی، کم از کم مردان شو یا سوات شو په دې ایریاز کې جوړې شي، نو ځای او کمپټیشن موجود شي، سینماګانې مزیاتي شي، سرکټ به لکه پښتو فلم نه چې لږ ډېر وسهار دي ته ملو شي. نو تاسو سوچو کې پښتو فلم په لاهور سره باندې صرف د پښتو فلم روان دی، نو دغه شان چې دا زیات شي پښتو فلم ښه شي، نو سرکار تم پیدا ده، موږ ته هم پیدا دی.
د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې یوازې د پښتو فلمونو صنعت روان دی، او هر کال شپږو فلمونه جوړیږي، خو که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو دا شمېره به نوره هم زیاته شي. د خبرتیا او خبرونو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اکتوبر په 6 نیټه په اسلام آباد کې په یو بیان کې ویلي وو چې وفاقي حکومت د فلمونو د صنعت د بحالۍ لپاره اقدامات کوي، او ډېر زر به فلم اکیډمي جوړ کړي، او د فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره به فنډ بیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.